سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخه کې تاسو ته رادیو ناري او تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني وڅ په 19 او 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څ په 12:29 مخه غوړېدل شي. خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل یې مکلف کړي دي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرائیلو ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغې ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرائیلو لګیدلي تورونه به پر ځای وي. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرائیلو وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. ایران د هغو رسنیو راپور رد کړ شوای په کرمان کې د خونړیو چاودنو مخکې امریکا په دې اړه ایران ته خبر ورکړی و. د جنوري په 2 په غبرګو چاودنو کې نږدې 100 تنه وژل شول چې له 100 ډیر افغانان وو. د دې بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. وال سټریټ ژورنال ورسپانې پرون د جنوري 15 وویل امریکا له دې بریدونو مخکې ایران ته خبر ورکړی و، خو د ایران دولتي خبري اژانس ارینا نن د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې یوې لوړ پوړي ډیپلوماټیکي سرچینې د وال سټریټ ژورنال د راپور رد کړی دی. په کرمان کې دغه چاودنې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال شوې وي. سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3 د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی و. د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو هغه توغندۍ له منځه تللی چې د امریکا د متحده ایالتونو یوه بحري جنګي بیړۍ یې په نښه کړې وه. د فرانس پریس خبر ایژانس راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ سنت کام په یو بیان کې ویلي د یمن حوثي وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه د اتن په خلیج کې د کښتۍ ضد یو قرویشتونکی توغندی د یو اس کارنی کښتۍ پر لور وتوغاوه. په بیان کې راغلی امریکایي کښتۍ د توغندی له منځه وړی او د احتمالي زیانونو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یمن حوثي وسلوالو 2 میاشتې وړاندې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په ځواب کې سر سمندرګي کې پرکیخته و بریدونه پیل کړی دي. او د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپي پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ نیپال ته وبایلله او په دې نړیوال جام کې سفر هم پای ته ورسید. یادې سیالۍ چې د سویلي افریقا په ایست لندن ښار کې ترسره شوه، افغان لوبډلې د سیالۍ پچې ګټلې وه او لومړی توپ وهنې کړې وه چې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 4.1 اوور کې 145 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې الله محمد غزنفر تر نورو زیاتې 2.5 منډې وکړې. دغه راز لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داوودزی په ترتیب 1.9 منډې جوړې کړې وې. نیپالی لوبډلې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 45 اوور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې د نیپال لپاره آکاش چاند 5 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر دیف کانال 50 منډې وکړې. په دې نړیوال جام کې افغان لوبډلې د ګروپي پړاو 3 سیالۍ خپلو سیالانو پاکستان، نیوزیلند او نیپال ته وبایللې او لمخکې تک پاتې شو. د ویلې د شو پاتې نړیوال جام کې افغان 19 کلنې لوبډلې نیمه پای لوبې ته رسیدلې وه او د 3 مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و. به هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان مو یو. خبرونه له افغانستانه پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي دباو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویاند تیروس په خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو له ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغوی چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شو غوندې ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیره ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شویو غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسؤل چارواکي د نیول شویو امریکایي اتباعو په اړه د پراخه اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفارت د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفارت د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي، خو ښاغلي بلینکن د بندیانو شویو دقیق شمیر نه و ښودلی. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ادا یې کړې وه چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي، خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرائیلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغه محکمه دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل صالح محمد صالح نورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمې ویلي چې پر اسرائیل لګیدلي تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر وړاندې کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغوړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر 21مه د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلې زوجنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلي تورونه رات کړل. ویل سی وی چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت نړیوال محکمې په جلسه کې برخه درلوده. تبدسل کېده چې د غزې د جنوب په خانیونس او نورو کلابندو سو یو سیمو کې د ملکانو د خوندیتوب په اړه په نړیوال سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر 9 په روانه جګړه کې 63 کسان وژل سوي او تر 48,000 او 400 زیات نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت په راتلونکي اونۍ کې د ګاونډیو سیمو د هیوادونو د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول مسوي د خبره د پنجمې ورځ په خپل ایکس پاڼه کړې. د راپور د تلرو تر ردې وروسته ساسي پیغامونه او تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله راسره مهیره وایي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت په راتلونکي اونۍ د ایران، پاکستان، روسیې او چین د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول موسوي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي اړینه ده چې دا غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاس خبري اژانس ته ویلي و چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هېوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي ویان سټیفن دوجاریک ویلي دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامیې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارګ له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کېږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي، هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هېوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغوی نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري، خو دې دوه نیمو کلونو کې دا هم ثابته کړې چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپېژني.
پیرانګ د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته وویل
طالبان به خوشبین هستند.
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او له دوی سره به یو اړیکه رامنځته شي، او د همدې لپاره د غونډه ترسره کیږي. خو په ټوله کې کومه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي کوم ارزښت به ونه لري تر څو چې د طالبانو په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او ګاونډیو په ګټه رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. نوم مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه پریکړه چې مولایان ته لسان یا د معاشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اونه تعلیم به نه کړی، داغونه پوهه به نه، د ماشټۍ په اندازه پوهه یا د ریسانس په اندازه پوهه نه، دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي. نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه کوم سلامونه کوم. زه عبدالله جان زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د پیغام شردم. نو ورور موږ دلته ډېر ده اوبه د کومې سره مخامخ یو، تقریبا د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره کې مرسته وکړي او خاص موږ غوښتنه دا ده چې د فرهاد باندې موږ ته وتړي. وسلام به احترام
دا غ خلق دې تبه خوندې کولې خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسرا کې وتا ته به پسرا کې د وتا کړې در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي. او نن تر ولړې دا غ عزتمن خلق دې چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي. نن تعالی سونه در شاور اړولې چې شي کړې دې یا د وای د کلدارو سبدا کړه تعالی سونه در شاور اړولې دا چې خپل ول سره سړی کوي دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپل پاچی کوه په بیغمه یې کوه ولس چې دون سره وغمه د افغانستان خلق دی لونه وغمه دښمن ته جوازی ورکی. نو دا شی ډیر مغرور خلق د ما بینه تل دی، یعنی ستابه سالی ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځو یو ټول کړي.
دې کتابونه چې تحریف شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان پاړه شهیدلیو.
دا د نصرو د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللي ښکاري.
شعر لرو.
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه په کور ایسارې دلی نا وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار شپږ د کېژن په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهم ده.
طالبانو په کابل کې د کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنگلاديش کې بندیز ولګید. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنېږي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو نولسو کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه همدا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو مانا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډېر مشهور شاعران که د ظاهري مانا په ټولو وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د مانا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري مانا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختلليو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کېږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ور زیات نه شول، زده څه دي بېرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې در سره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولی. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریف شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وایي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستې او ښایي یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لږ تر لږه په درېو خپرو شویو کتابونو یې بندیز لګېدلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی دی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمېر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګېدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړي ده چې وایي د لنګواله په وخت د بی مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسوب شي وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخیدلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس څه لیدلې دي، څه ویلې دي، په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس هغه څه یو خیال، کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلی جه سوک الهام ورته وای او سوک سور تو وای. نو او خیال لاس یو خون هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو صرف یو یورا غوندي او رو رو بیا یو خبر ورسره نشلی، بیا بل خبر ورسره نشلی، بیا بل نشلی، دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلي. دا هم دغه سم ځان دی او خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهمات پاړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخته دغه ستونزې، دغه مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله راپورته کېږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې، هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري، او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دی، دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي، دا خپل وطن ته خو هغه خلکو د پالې وړي، هغو چې دی کښېنولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي، او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه، چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه، چې هغه کې مستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تېرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال ده، یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مه، شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي. شاعر کې دننه یو فشار براغمی دی، او دا په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخې که نه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه خلک ګوري خو د تھیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډراما ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تھیاتر سره راووت چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه دام چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دا غم د بل غم یې که نه چې د ته ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره هسې نه وي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لویو فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تک چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا نظما دغه ښه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت وي ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دي که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سر ته چې وکوي تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دې وکاتي یا بل بلاړې هغه ځای وکاتي که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالی را اخیستی دی او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دی هغه مستند دی او پر واقعیتونو ولاړ دی نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه ته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دی دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو په سیدا هغه ساده دا خوش دي استعماله کړه چې موږ ته استعماله کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگړه به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاه به پکې اوسي رابل به پکې اوسي تا څه دا کیسې کتارې سره راټوکړي دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه څه او دا هغه چې کوم هغه استتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه له چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي وي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شو دغه شکل په قصدې دی
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله
شاعر زین دی کنه پاغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دی دا د موارام یو نوې شی ورننه وتلې دی کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهره چې موارام نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته موارام شته خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي دا چې ته ووایه نو د دې مصرو دا الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي دا چې اوس ته وایه په دې کې دا الفاظ په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغه سی اثر کولای شي لکه د اعظم خان د درخواني نقل چې دی او لکه رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته په خپله د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې په کې د منځه تللي بابا خر ښکاري
تر کومه ده چې ما د کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي او لسواکي د کابل پر هوایي ډګر د لوټکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څار زشت لري
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څار زشت لري بیانو د شعر د مختلف قسمونو د څار ارزښت لري د موږ اوس کوم خبره د ټریجری او د کمیډي وکړه دا څار ارزښت لري د دنیا ته ډراما رااله دنیا ته د فلم رااله دنیا ته نو دا ټول شان ارزښت لري دا د انسان په خټه اخښلی دي انسان یې تخلیقي انسان ته چا دا نه دی ویلي انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلې دي او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دا دومره ډیر نه دا د شعر په دا په خمیر کې لیکن دا چې اوریا دا اورېدو دا په ټول انسانيت کې موجود دي نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دي د مځکې د دا ورسره ملګری شوی دي کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دي ته هم کتلای شو دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار تر رسیدلې دي کنه دی رسې بنیادی شی دی هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه پکستان کنه سره چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اواز دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چورته وای هغه جمالیت هیز چورته وای خون چورته وای هغه څومره دی دا نو بیا یار مستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دی یو معیار دا دی دوی هم دا چې بیا موږ تاسو از موږ کرکتون کې چې دی هغه پر دې باندې باسونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شېستا په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا هغه خلکو د تلولو دا عادت شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي. یو ماشوم سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم، دا بل چلوان کې دی ولې گزارېږي، دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي. خو بس دا چلولې ده، چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه سایکل دې چلوې. اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي، نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ. نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخ کې سره اورو.
آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی. آسمان څکی دود خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی. په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی. د عجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څانګي څندلی. د تاریخ د ارتقا څانګي څندلی. د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي. د هوس الوجي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د اړتیاو بلاګانی زیګولی. اومخولی ارزوګانی نیمه لوڅی اومخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی. اومخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی. دلندې ورکړې د لاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی. دلندې ورکړې د لاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی. د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار سړی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار سړی. هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی. تور ماښام د لمر د لوی څراغ تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی. تور ماخام
دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د جوندون د ارتقام راندی غللی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د جوندون د ارتقام راندی غللی او د عقل د کتاب نیمګړی پانی او د عقل د کتاب نیمګړی پانی د حیرت مجهولو ټکو د کولی او د عقل د کتاب نیمګړی پانی د حیرت مجهولو ټکو د کولی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چی پدی کی خپلواک انسان ته ویل چی پدی کی خپلواکی انسان ته ویل چی پدی کی خپلواکی انسان ته ویل زا آزاد یی چی پکوما مخس کړی زا آزاد یی چی پکوما مخا زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستلی شي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یکشنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی چې کتنې محالت یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې برغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات اوسو چې مخکې د دغه سوی خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه لپاره د امیر بن صاحب حب الله الله هم د خاصه هم د سپارښتنې دا و چې د غزې نو چې کوم دغه سوی حالت کې یغه شي جوړ شي. مخکې مستوی چې تاسو د لیکلې نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکړو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي بعضی مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غوول کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دی ورته سترګې په څوک نه راتیری که چا کړی وي نو هغه د دې څخلاصې دی نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې سړي پر حق باندې تجاوز نه دی. سړي سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی د دغه مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک اشتمنی ده باید د جن سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی فرغه باندې راځي چې هغه دی غصبي نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله جذبه اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه نه کوي. خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زما نوم پیداګل دی. د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمدشا بابا نازوانا کم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. هکې اولیت هم باید دته ورکه وسي چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشا بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کیږي د یو لسوه څلور بیا او یو لسوه شپږ اتیا هجري کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلي کې د کلونو راهیسې په نیمګړي او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوري حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د زرغونیانه مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورغول شي. د زرغونیانه د وخت دا کیسه مشهوره ده چې وایي په 1974 کال کې احمدشاه بابا د حکومت چارواکي ور وغوښتل او له هغوی سره یې د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دښمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دي له ښاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دي جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې ور وغوښت او ورته ویې ویل زویه هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونې انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
عاشقی صفحه سی رنگ پایمان